توانیدلې د ځمکو لوی غاصبین د قانون منګولو ته او وسپاري په ورته وخت کې د افغانستان د ځمکو خپلواک اداره وای دوی د غصب شوي ځمکو د بیرته راګرځولو په برخه کې زیاتې هڅې کړې. افغان ولسمشر د تیر لمریز کال په عقرب میاشت کې په درې ملي ښاري کانفرانس کې د غصب شوي ځمکو په بیرته راګرځولو او د غاصبینو پر نیولو ټینګار کړی و. محمد اشرف غنی ویلي و چې راتلونکی کال به حکومت د غصب شوي ځمکو پر مسلې ډیر تمرکز ولري او تر اوسه له 400 زره جریبه زیات ځمکه له غاصبینو څخه راګرځول سوې ده. تر دغه څرګندونو وروسته د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم ویلي و چې د ولسمشر د سپارښتنې له مخې د سلګونو جریبه ځمکې د غصب مخه نیولې. دوه تنه کابل ښاریان وایي چې په کابل کې ډیری ځمکې په د سبز باګرامۍ ولسوالۍ او د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې غصب سوې دي.
ډیره ساحه په شخصا په کابل په ښار کې غصب سوې ده. سوالۍ د سبز کې په ولسوالۍ د باګرامۍ کې په پلي چرخي کې په دې خوا د دشت چمتاله کې دشت برچی کې دولتي ځمکې چې هر چا زور واکې دي زور ورسېدلې غصب کړې دي.
دا ځمکې چې دولتي ځمکې دي دا خلک هغه کړې دي ځان ته جوړ کړې دا باید خپل دولت بیرته واخلي. ورنه
د افغانستان د ځمکو خپلواک اداره وایي چې په هیواد کې د ځمکو غصب د نجیب الله د حکومت په وروستیو کې پیل سوی چې په تیرو 15 کلونو کې پراخ سوی او دغه ستونزې په افغانستان کې د سترو پروژو مخه اډب کړې ده. په ورته وخت کې د فساد پر وړاندې د افغاني شبکې رئیس خان زمان امرخیل د حکومت لخوا د ځمکو د غاصبینو پر وړاندې په ټکنیو او سستو اقداماتو انتقاد کوي. ښاغلي امرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې له څرنوالي او محکمو وغوښتل چې له جرأت څخه د کار واخلي او د هغه چا نومونه دي افشا کړي چې دولتي ځمکې غصب کړي دي.
محاکم دي څرنوالي دوی باید چې لږ د جرأت نه کار واخلي او د خلکو حد اقل ولسونو ته نومونه افشا کړي چې بیرته ولس یا د حکومت تر شا ودرېږي. هغوی که په آینده کې کوم قدم پورته کوي چې معلومه وي چې د دوی اهداف دلته ریږي د دوی شخصي ګټې تر پلخپوراندې کېږي نو دوی به د حکومت په وړاندې ودرېږي.
په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د قانون د حاکمیت په عالي شورا کې له غاصبینو سره د ګټورې مبارزې لپاره د یو اقتصادي محکمې د جوړېدو وړاندیز سوی. د افغان ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل
شورای عالی حاکمیت قانون
هغه وایي د قانون د حاکمیت عالي شورا د ځمکو د غصب د پدیدې لپاره وړاندیز کړی چې په دې اړه یو اقتصادي محکمه ایجاد سي څو په ګټوره توګه وتوانېږي چې د ځمکو د غاصبینو پر وړاندې مبارزه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ځمکو خپلواک اداره وایي د ځمکو له غصب څخه د مخنیوي او د غصب شوي ځمکو د بیرته راګرځولو لپاره یوه نوی مقرره جوړه کړې ده چې له انفاذ وروسته به د ځمکو غاصبین عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي پلان لري چې په راتلونکي کې دولتي روغتیایي خدمتونه د پیسو په بدل کې ترسره کړي. د دې وزارت مسؤلین وایي چې د دې پلان لامله به د ځانګړو ناروغیو په بدل کې له هغه کسانو فیس واخیستل شي چې لوسه یې پوره وي. په دې او د کابل د روغتونونو په وضعیت د حقیقت صدې د دې ونې په خبرونه کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د مالیجوي طب له رئیس محب الله زیر سره غږیږو. زه اکرام الله اکرام یم او له تاسې مننه چې دا خبرونه هم را سره تر پایه اوري. زیر صاحب له تاسې هم ډېره زیاته مننه. که پایلې لدی کړو چې اوسمهال په کابل کې څومره روغتونونه موجود دي او ستاسې په نظر دا روغتونونه د کابل نفوس ته په کتلو سره بسنه کوي او کنه؟
زه په ټوله کې غواړم چې لمړی رڼا واچوم چې په کابل کې موږ د عام روغتیا وزارت هم خصوصي سکتور کې روغتونونه شته او هم ملي او تخصصي روغتونونه. موږ په ټوله کې 13 ملي او ثالثي روغتونونه لرو چې هغه د عمومي روغتونونه یعنی چې هم داخله هم جرایي هم ولادي نسایی او هم د ماشومان لپاره خدمتونه تر سره کوي او هم دا رنګه مونږه هغه اختصاصي روغتونونه لکه درواني روغتیاي درملنې لپاره روغتونونه هم دا رنګه د ماشومان لپاره ځانګړي شوی روغتونونه لکه د ماشوم د اتاتورک د ماشومان د روغتیا روغتون هم دا رنګه د اندرا ګاندی د ماشوم روغتون لرو. هم دا ډول مونږه د ملالۍ زیږنتون لرو چې هغه یوازې د خزینو لپاره مورنی خدمتونه لکه د ولادین سعید څنګه لپاره وړاندې کی. همداراز مونږه روختونونه لرو چې هغه زمونږ په سکتوري خصوصي پورې د روختیا د اړوند دي. همدارنګ مونږه یو تعداد روختونونه د ولسوالۍ په کچه هم لرو چې هغه په ولسوالۍ کې خلکو ته روغتیایي خدمات ترسره کوي. او دلته په کابل کې هم یو تعداد روختونونه لرو چې هغه د ولسوالۍ په کچه روختونونه دي، لکه د رحمان مینی یو روختون ده چې هغه همدارنګه تڼي کوټ روختون او د سر کوتل روختون چې دا د ولسوالۍ په کچه روختونونه دي او دا ملي او دولتي روختونونه.
فکر کوئ چې همدا روختونونه بسنه کوي؟
په یقین چې دغه روختونونه چې زمونږ نظر په شمیر د نفوس چې ده لږ دي، ولې مونږ کوشش کړی چې دا خدمات داسې ترسره کړو چې هغه خدمات چې د روختونونو په کچه دي او بیا په دې کې اختصاصي او سالسي خدمات دي، دا خلکو ته د دغه ملي او تخصصي روختونونو لخوا نه وړاندې شي. او دا پاتې خدمات چې هغه لومړني خدمات دي چې موږ یو بسته لرو، یو ټولګه چې هغه د بي پي ایچ ایس یا د اساسي خدماتو ټولګه ده، د هغې په وسیله په کلینیکونو کې وړاندې کیږي. او دا همدارنګه موږ ثانوي یا د ولایتي په کچه او ولسوالۍ په کچه روغتونونه لرو چې دا هلته وړاندې کیږي. موږ یو تعداد روغتونونه سکال پرانستل چې هغه هم سالسي او تخصصي روغتونونه، لکه د شیخ زاید روغتون چې هغه ځانګړی شوی د روغتون د نیوروساینس یا د جراحي اعصاب او د داخلي اعصاب ته چې سکل دا پرانیستل شو. همداراز موږ په دې درشل کې یو چې یو بل روغتون په نام د علي جنا چې هغه په غرب د کابل کې موقعیت لري، هغه هم په دې راتلونکي کې پرانیستو او د دې خلکو د خدماتو د وړاندې کېدو لپاره یو ښه جوګه وکړه.
په روغتونونو کې د ډاکټرانو وضعیت له ناروغانو سره، زیات وخت ناروغان په دې اړه شکایت کوي چې ډاکټران ورسره سمه وزن نه کوي. په دې برخه کې اصلا ستونزه په کوم ځای کې ده؟ او په لوړه سطح باندې ډاکټرانو ته د ناروغانو سره د وضعیت په اړه تاسو ټریننګونه ورکړي نم دي ورکړي؟ که ورکړي دي ولې نه عملي کیږي؟
ګوري، زه خو په ټوله کې دا را دوم چې زمونږ ډاکټران یا طبي کارکونکي دي ناروغانو سره بد چلند ول. زمونږ ډیری ډاکټر صاحبان په ډیرو ورین تندي له خلکو سره، له هیوادوالو سره، او بیا هغه چې ناروغان دي ډیر ښه یو چلند لري او په ورین تندي هغوی سره هغه د دوی لپاره چې کوم خدمات باید وړاندې شي وړاندې کوي. خو کله کله ناکله داسې پیښیږي چې ډاکټر صاحبان هغه غوښتنې چې د دوی د روغتیا لپاره ورته اړینې دي وایي، هغه زمونږ هیوادوال یو تعداد ډیر کمه چې هغه نه مراتوي چې هغه دوی د خپل لپاره ضرر ده. د بېلګې په توګه له 8 بجو نه تر 12 بجو پورې، 3 بجې پورې اصلا دې ته اجازه نشته چې د ناروغانو پایوازان او یا د هغو دوستان د هغه د عادت لپاره راشي او په روغتون کې اوسي. زمونږ ډاکټر صاحبان وخت چې له یو تعداد ورونو او خویندو څخه غوښتنه وکړي چې اوس د ویزټ وخت دی، او ډاکټر صاحبان ته اجازه ورکوي چې دوی خلکو ته د خپلو ناروغانو ته ورسیږي، خدمات ترسره کړي، د روغتونونو پاکوالی په اصطلاح مراعت شي. نو په دې کې لږ لږ داسې پیښیږي چې دوی خفه کیږي، دا یوه خبره. دویمه خبره دا چې کله داسې بیړني حالات رامنځته شي، لکه د چاودنې په نتیجه کې، د انتحار او بم په نتیجه کې چې یو زیات شمیر هیوادوال ټپیان کیږي او روغتونونو ته راځل کی، هلته یو بیړنی حالت اعلانیږي. او په هغه بیړني حالت کې موږ چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ د عاجل څانګې ته یا مثلا د هغه جدي مراقبتونو یا څارنې څنګه ته لړ شي.
خو د شپې پر مهال خصوصا د نوکریوالۍ پر مهال باندې چې کوم ډاکټر صاحبان نوکریوال په روغتونونو کې پاتې کیږي، خصوصا په دولتي روغتونونو کې، د ناروغ سره وضع صحیح نه وي. زه بیل ګلرم په دې اړه دغه مسلم تاسو را دوي.
زه په ټوله کې وایم چې دا را دوم. زه دا هم نه را دوم چې یو ډیر د ګوتو په شمیر یا لک کسان به داسې وي چې دی او تعداد عوامل لاملونه لکه چې خلک د دوی لارښوونه ته غوږ نه کړي، هغه هدایت چې ورکوي چې باید ترسره کړي نه سر کوي، او په اصطلاح په زور او یو جبر مثلا روختون ته او یادی روختین هغه څنګه ته چې هلته اجازه نشته، لکه د ریکوري خونه، لکه د عملیات خونه، لکه د جدید سارن خونه، چې هلته باید څوک لاړ نشي، ځکه هغه ته کچیر څوک زی یو خدمات سره کیګنه، یو هغه د آی پی یا د انتان د مخنیوینه کوم معیارات چې دی هغه مختل کیږي، چې دا خپل زموږ ناروغانه ته تاوان دی. کله چې دغسې یوه خبره کیږي، یو تعداد هیوادوال، یو تعداد زموږ ورونه، ټولنه هغو د مقاومت کوي، او په دې نتیجه کې خو طبیعي ده نو چې ډاکټر صاحب هم ستړی وي، ډاکټر صاحب هم نوکري ورکړي، تمامه شپه به عملیاتونه کړي، کله کله داسې نقله دا پیښېږي.
یو بله موضوع ډاکټر صاحب چې په وروستیو کې راښکاره شوې ده، هغه دا ده چې د عامې روغتیا وزارت پلان لري چې دولتي روغتیایي خدمات له دې نه وروسته په ډېره کم اندازه پیسې له ناروغ نه واخیستل شي. دا خبره څومره رښتیا ده؟ که رښتیا وي، فکر کوي چې په دې سره به په روغتونونو کې روغتیایي اسانتیاوې زیاتې شي؟
بالکل، د عامې روغتیا وزارت تاسو پوهیږئ چې د نړۍ په هیڅ ګوټ کې ډېر کم هیوادونه به وي چې هلته بدن روغتیایي خدمات د ټوله په وړیا توګه وړاندې شي. او بیا دغسې هیواد لکه موږ چې څلوېښت کاله مو جګړه شاته پرېښي او اوس هم په جګړې کې ښکېل یو، موږ سره به دا نړیوال تر یو وخته دا پیټی او دا بار ایسي. خو زه فکر کوم او دا ټولو ته معلومه ده چې موږ باید لمدا اوس نه په دې لاس په کار شو چې کرار کرار خپله دا منابع پیدا کړو چې دا خدمات چې اوس موږ لاسته راوړي دي دا تداوم پیدا کاندي. د دې خاطر نه د عامې روغتیا وزارت یو مقرره، یو طرحه جوړه کړه، او له نیکه مرغه چې د هیواد له کابینې نه، د وزیرانو له کابینې نه هغه راووتله، منظور شوه، او دې ته منتظر چې هغه توشی شي، د هیواد ولسمشر هغه توشی او پر رسمي جریده کې چیله مې داده چې په دې راتلونکي څو ورځو کې دا کار ترسره شي، او یو قانوني سند موږ لاسته ولرو، او د هغې پر مبنا به موږ په سالسي او ثانوي روغتونونو کې، یوازې په سالسي او ثانوي روغتونونو کې،
سالسي
یعنی د ولایتي په کچه روغتون او په ملي او تخصصي روغتونونو کې، ډیر کم مقدار پیسې د فیس تر عنوان لاندې واخیستل شي. د دې ګټې به څه وي؟ یو خو به موږ هغه ناروغان چې باید لاړ شي د بي پي ایچ اس او یا د لومړني یا اساسی ټولګي خدمات په کلینیکونو کې ترسره کاندي، ترلاسه کاندي، هغه به روغتونونو ته مرسي، او روغتونونو کارکونکي به یوازې اختصاصي خدمات ترسره کوي. دا یو. دویم دا چې په دې کې به د روغتیایي خدماتو هغه کیفیت ښه شي. دریم، هغه اړتیاوې، عاجلې او بیړنۍ اړتیاوې چې د روغتون ورته اړتیا لري، هغه به د ناروغانو لپاره د همدغو پیسو په ترلاسه کولو خطر سره شي.
دا پیسې به څومره اندازه وي تقریبا؟
دا پیسې اوس موږ په یو لارښود باندې کار کوو چې دا نن هم زه چې ستاسو دفتر ته د سټوډیو ته را روانو، له دې نه مخکې یو غونډه کې وم او په همدې هم موږ کار کوو په دې لارښود چې دلته باید څونه پیسې واخلستل شي، څوک باید معاف اوسیږي، دا میکانیزم څه رقم وي، د کنټرول میکانیزم څنګه وي، او چیرته دغه پیسې چې ترلاسه شوي دي څنګه په مصرف ورسي.
یعنی په دې کې به ځینې کسان معاف کیږي؟
بالکل. د دې تر اوسه دا لارښود موږ کار پې کوو، اړتیا ده چې ډېر کار پې وکړو. زه یوه بېلګه وایم چې هغه ناروغان چې غیر عاجل دي، بیړني حالت نه لري او سرافارزي، یوازې 40 روپۍ مونږ ته اخلو په روغتون کې. او همدارنګه
تاسو نظر دی که نه په دې
لارښود کې به مونږ کار پکو، او په دې به په اصلاح همداسې پریکړه وشي چې دا 40 روپۍ وي. همدارنګه به په یو لوی عملیات کې 200 افغانۍ واخلو، خو د اوس لپاره مونږ به یوازې د سراپا یعنی د غیر بیړنۍ ناروغانو ته چې زموږ روغتونونو ته په سراپا ډول راځي، لغونه به نفیس اخلو، او قرار قرار به بیا دا د روغتون داخله بستر. دا پیسې چې کله راټولې شوې، دا به د هفتې په ختم کې ځي هغه مخصوص د بانک اکاونټ ته، او دا به د مالیې وزارت سره ساتل کیږي. آینده کال کې به دا د موږ د هغه ټاکل شوي یا بودیجې سره یو ځای بیرته روختون ته راورسېږي.
فکر نه کوئ چې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په داسې یو هېواد کې چې څلوېښت کاله جګړې ځپلې وي او لا هم پکې جنگ روان وي، خلک یې همدغومره غریب دي، خلک یې په ډېرې سختۍ باندې لږ تر لږه خپل ځان ته د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو هڅه کوي. فکر کوئ هغوی به دا وسه ولري چې
ګورې زه دوه خبرې غواړم چې روښنه پرې واچوم. اول خو لومړني خدمات چې دي لکه د مور او ماشوم خدمات، لکه واکسینیشن خدمات، لکه د امیدواری او د زیګون خدمات، دا ډیرې زموږ په کلینیکونو کې دا ترسره کیږي. دا ټوله وړیا توګه هیوادوال ته وړاندې کیږي. هغه خدمات چې سالسی او ثانوي دي هغه به د فیس اخیستل کیږي. خو هغه څوک چې د دې توان لري، هغه څوک چې ماشوم د نسل طریق نه د عملیات په وسیله راوستل کیږي، او یا هغه څوک چې متعلمین دي او یا زده کوونکي او محصلین دي چې او د کار خپل وخی، او یا هغه کسان چې تثبیت شي چې دا واقعا ناتوانه ده او پیسې نه لري، هغه چې مایوبین دي، هغه چې معلولین دي، هغو لپاره به دا خدمات زموږ وړیا وي.
د خصوصي روختونونو په برخه کې خلک لوړو فیسونو څخه شکایت کوي او وایي چې په خصوصي روختونونو باندې سار نه دی موجود د عام روغتیا د وزارت د لوري نه، یا هم که موجود هم دی دلته یو ډول فساد موجود دی. فکر کوي چې دغه یو سشته
دا د نظارت خبره خو زه په کلک ډول ردوم چې نشته نظارت شته. تاسې څو موده د مخه به په یاد وي چې د عام روغتیا وزیر یو نوښت وکړ چې دا د کابل په زموږ تاسې د هېواد پلازمېنه کې چې کوم روغتونونه وو په پنځو زونونو باندې کابل وویشل شو، او د هر زون لپاره ځانګړی ټیم مشخص شو، او هغو د لاړه د دو روغتونونو نظارت یې وکړ. د نظارت په پایله کې داسې پرېکړه وشوه، د عام روغتیا مشرتابه داسې پرېکړه وکړه چې هغه روغتونونه چې ډېر ښه کیفیت لرونکي وو، خدمات خلکو ته وړاندې کول، هغه تقدیر شو، وستایل شو. یو تعداد روختونونه چې هغه حداقل معیارات نه درلودل، هغه د روختون کچنه را ټیټ شو د کلینیک کچته. یو تعداد زیات روختونونه وتړل شو. اوس موږ یو ځانګړې اداره لرو د عام روغتیا وزارت کې چې هغه د نظارت ارزیابي څنګه ده، هغه د خپل تقسیم اوقات سره سم خپل نظارت ارزیابي.